کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه د دوریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږ وشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیات سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پور تر بیګا خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږ ویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله لنن څخه پیل او تر سه شنبه دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او مشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکران چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې لیدره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو، چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل شوولې.
This week more than a million Afghan
دی اونۍ کې یو میلیون زیاتې افغانې نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځي ته لاړې شي، خو دوی په وروستیو شېبو کې نه هیلې شوې.
طالبانو تر تیرې سې شنبه ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستې وي،
مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله من دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټوره تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې د خوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څلور دقیقې سوی د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلې. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره خونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید خونځو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخې په ملګرو ملتونو کې د متحد عربی اماراتو د دایمي استادې لانا زکی نصیب الخول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان انجونې چمتو شوی وي چې خوانځي ته لاړ شي، خو دوی په ورسته شیبو کې نه هیلې شوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړي، هغه مهال چې دوی په هیڅ وی شي په یو خپل ساري پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي شوی دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو ورسته اونۍ او میاشتو کې لنډ والي ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غوړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللې چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثبات راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوي او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسوړو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د خوانځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دیونه کې یو میلیون زیات انجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نوري نه هیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی دایمي استازي مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره خوانځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپړیال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تیر شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې خوانځي پرانیزي، خو په خپل ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایاند چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د خوانځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاس غوړې هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د انجونو شوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید شوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې د نن او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه شوولې دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. د واشنگتن د پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې خبرګون بللې چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې شوونځي ته لتلو منع کړې. د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللې چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې شوونځي ته لتلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو شوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید شوونځیو ته ولاړې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلورو ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 200 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوې سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته د مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اورفای ټولنه د خوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نور موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
وردل چې په کونړ کې پر 200 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوي برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ د جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې چا سره یو پانګه یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کی موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکه زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دی چې څنګه د پاکستاناتی ایجادی کې په هغه ورځ دوی سرمایه گذاری ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ییز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړیوړې کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دی. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسی جنرال دا څرګندونه په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسی ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسی جنرال پرونی څرګندونې شي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسی جنرال روتسکوی د څرګندولو په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبري وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتی.
په راپور کې مو وردل چې د اوکراین د جګړې یو میاشتې ریږي او غسی چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیا وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیری له لاسه ورکړی دي. روسیا وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسی سرتیری وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوي روسی سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسی سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسی چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تیرو کلونو کې د تیر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاد برخه کې د بهرنیو او کورنیو موسسو د جذب لپاره جوړیده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونې پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونې په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځني کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونې د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمېر نړیوال سازمانونو مشهور کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو یورو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 9 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار چلور سوا پنځه اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلام انا دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیختې په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکي وایي هیله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړونکي دا فلم د خونځي د یو ملګري چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی. د دې فلم کیسه د هغه زرګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هیواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو هم جنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي د یو ملګري چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلي دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره پرېخته هم ډیره مهمه ده ځکه چې د یو ډیر نږدې ملګری په اړه مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځانګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي دغه ډول کیسې او دا سرونه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لپاره زما هڅه ده چې دغه ډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمی سره آشنا کیږي خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
You can't define a person just by being referred.
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هغې دا یو انسان دی د کور سختن د پښکې خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
As a human being and to sense how connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی وو. او په دې جشنواره کې تر ټولو لویه جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په ریپورت کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپل دا شمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول بې شمېر نجونې غوسه او ډیر خلک وبوګنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدری خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ولا هغه لسګونو زرو نجونو څخه د چې هیلې لرله د 2020 کال د اگست 15 وروسته به د طالبانو واکلاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوی نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه ده وایي کله چې طالبانو ټول نجونې بیرته کور ته ولېګلې پوه شوه چې طالبان لا هم هماغه سي دي چې 25 کاله پخوا وو. دا وایي طالبان له نجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي په برتانیا کې و افغان ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خبرونې د مرزی ببکر خیل په اړه لیکنه خبره کړې او په پایل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې بیلګې ووسي. شپږ 50 کلنې ببکر خیل د نېشنل خبرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ ووته او بیا برتانیې ته مهاجر شوه. دا د هغه وخت څوار لس کاله وروسته اغلی بابکر خیل هیله لري چې د خاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپل ټولنې د خلکو د ژوند لخې کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه بابکر خیله په پولی خمری خار کې زیږیدلې او لویه شوې. په ولس کلنۍ کې د خپل سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یو موده د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږ ویشتن و. دا وایي کله چې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کېږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پندوند کمپیوټر ساينس پونځي د سلورم کار محصله ما لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع سره په ټول افغانستان کې تحصیلات د عالی وزارت څخه نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. ان شاء الله چې موږ او تاسو سلورم سم د فارغیږو نه هیواد ته ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دوی درسونه نه وایي او یا د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کس فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه به دلته څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه موږ خپل لیدل چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلی و په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د اعلی کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د ستاینی څخه خبر کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی ورکی اوس جات خلکو ته کارټونه ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي. نو دا دروژه مره روانه ده، نقطه دی وکړي چې دغه دروژه مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډیر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار وروچلی.
افغان پکتیکاونه تر اوسه سرحدي ولسوالۍ چې موږ د اوسنیو سره مخ بارډر بند لارې بندې دي، ټلیفانه شبکې نشته، روډ نشته، یو سرکاري هسپتال نشته، ډاکټران نشته خټ پکې. نو موږ دا هیله لرو چې موږ دا اواز تر لوړ پوړو مشرانو والي صاحب محترم داسې تر غټو غټو چې دا کومې دا پروژې سرته رسوي تر داسې چارواکو پورې موږ دا هغه ورورسوو.
سلام د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه تاسو سره د مخ په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړي دي چې کچا ویختان بیا ویختان به خري نو یا به څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنې پرېږدي. او بل یې به نه یری بن اخری یری په پریګدی او بل فودو کې کوم موزیک چا وغول یا ریخه زوغه ل کور نه دی باندې راوته جدي برخ سر به مقصد د طالبانو کړو ولو ولاکه د خلکو سره لګي یا بدلا صفه
ما یو تن زګریر په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو ولته موږ د ټایم ټیبل ته په موقته شو کنه د په دوه ټیمه کړو سهار سهار نه هغه کینه کنه کړو مصبخ نه کان تاسو ټول ته به تر معلومات دي چې بعد د دینه وړه راغی. هم د غوسم لغمان کې ډیر ګرمي دی، هغه لغمان دی کنګرار دی کومبل ولایتونه دي. او د لغمان پانتون د محصولونو په نمائندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زمونږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پورې چارواکي دي زمونږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زمونږ غم او خوري باید زمونږ د پانتون ټایم بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مکته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل سي، د دې سات د مهم